radio.com. حالا امید زهیرمل به استودیو آمده تا برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان کند. امید جان خوش آمدید.
مننه جاوید فیضی. تاسی تا خور از درنو آوریدون کو تاسی هم ستړی مشی اته بجې شوی ازادي رادیو آوری. څو مهم خبرونه د جوړنې نړیواله کمیټه وایي نږدې درې اونۍ وړاندې وروسته تر دې چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې په خزینه کارکونکو کار بندیز ولګاوه د دې کار اغیزې په ټول افغانستان کې لیدل کیږي. د ادارې پرونه وخت یو خبر پاڼه کې لیکلي په ټولو برخو او ټولو سکتورونو کې د خزینه کارکونکو پرته دوی نشي کولای په سمه توګه اړتیاوې و ارزوي او هغه ډول چې اړتیا ده مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. جزئیات به وروسته درته خبر شي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا خبرداري ورکوي چې نن او سبا به د افغانستان په ځینو برخو کې د یخنۍ درجه منفی 15 درجو ته ورسیږي. د ادارې په خپل ټویټر باندې لیکلي داسې یو حالت کې د طالبانو لخوا په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو په کار محدودیت له امله اړمنو افغانانو ته د بشری مرستو د رسولو چارې له جدي خنډ سره مخامخ شوي دي. د بلې خوا طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت اړوند وزارت وایي دوی مسؤول کسانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ګزمې کوي څو د ژمي په سړه هوا کې له اړو خلکو سره مرستې وکړي. بریښنا شرکت وایي د ازبکستان وارداتي بریښنا پرې شوې ده. د شرکت تیره شپه په خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې د دې ستونزې لامل په ازبکستان کې تخنیکي عوارض بللې دي. د دې شرکت د معلوماتو پر بنسټ د ازبکستان د بریښنا مسؤلو چارواکو ډاډ ورکړی دی چې د ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. افغانستان خپله د اړتیا وړ څه باندې 80% بریښنا له ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان څخه واردوي. د سالنګ لوی لاره د ترافیک پر مخ بند شوې ده. خود خلاصون لپاره کار روان دي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان عبدالحمید مصباح تیر شپه په دیړه ازادي رادیو ته وویل
په سالنګونو کې لا هم هوا توپانی ده. د شپې حالته د سالنګونو د څارنې او ساتنې ریاست پرسونل په کار بوختې ترڅو وکولای شي چې هر څومره ژر وي لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کې او تر 2 متر پورې واوره ده. نو دغه د توپانی هوا له کبله دوی لاره تړلې ده.
مصباح زیاته کړه د کابل کندهار او غور هرات په ګډون د هیواد د نورو لویو لارو سونز بیا لمنځه وړل شوی او خلاصې دي. د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې په خوانی نړیوال لوبغاړي علي کریمی د هیواد مذهبي مشر نیوکه کړې او ویلي دي چې علي خامنئی د ایران استاد نه دی. په ایران کې لپاره خو اعتراضونو لپاره دروسته کریمی ته د معترضانو پر ضد حکومت د ځپونکو اقداماتو د لوی منتقد په سترګه کتل کیږي. د سرګندونې د خامنئی د پنځشنبه ورځ د هغه وینا پر وړاندې د کریمی خبرګون غوښتل چې ویلي وو د تیرو څلورو میاشتو اعتراضونو د دښمن د خپلان نتیجه وه. د سپتمبر په 14 د پولیسو په توقيف کې د حجاب د نه مراعاتولو په تور دنیول شوی دوه وشکلانې مهسا امینی لمړینې ورسته د ایران حکومت یو شمیر مخکښ شخصیتونه تحقیقاتو ته کینولې او لزنیوي پاسپورتونه اخیستلي. او لیتوانیا د 2022 کال د آزادۍ جایزه د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ته ورکړه. دا جایزه چې په 1991 کال کې د لیتوانیا د آزادۍ د اعلان پر مهال د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا د 14 ملکی وګړو د وژنې په یاد جوړه شوې ده. پرون د پارلمان د غړو په ګډون په یو غونډه کې د زیلنسکی په استازیتوب په لیتوانیا کې د اوکراین سفیر پیټرو بیشتا ته وسپارل شو. زیلنسکی چې د ویډیو کانفرنس لاره په غونډه کې ګډون کړو د روسي د اشغال پر وړاندې په جګړه کې د لیتوانیا د خلکو د ملاتړ مننه وکړه. د ازادۍ په نوم جایزه په 2011 کال کې د پارلمان لخوا تصویب شو او هر کال هغو کسانو او ټولنو ته ورکول کیږي چې د بشري حقوقو، دیموکراسي، نړیوالو اړیکو پرمختګ او په نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. د طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تازه غوښتنه په افغان جنو او خزو لګیدلي ظالمانه محدودیتونه او بندیزونه لري کړی. د ناروې د کډوالو په چارو کې د پلاوي سرمنشي یان اګلاند وایي په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او خزو د کار د بیا پایل لپاره بل خپل هڅو لاس په سر نشي.
There is some progress in the education sector and the health.
ده تعلیم او روغتیا په برخو کې یو لړ پرمختګونه سیوی دي. د یو بل فرمان تمل وروڅو موږ وکولای سو په ټوله پنسان کې خپل کار بیا پایل کړو.
د جوړنې نړیواله کمیټې په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او خزو په کار بندیز د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړې او دا به هم واوري چې د افغانستان د کرکټ بورډ د نن اتڅ تیریږي او تر خوایې د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډلې د لوبو تحریم به څه پایلې ولري.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سهر مو بخیر زو امید زهیر ملیم. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رایو په غوښتنه اکثریت په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې بنجونو حضور لګیدلي ظالمانه محدودیتونه لرې کړي. امنیت شورا د بندو دروازو تر شا پرون غونډه کې د طالبانو د هغې پرېکړې په اړه د بحث لپاره خبرې وکړې چې په کورنیو او نړیوالو مرستندویو ادارو د ښځو په کار بندیز لګوله. ملګرو ملتونو ویلي دې اقدام په افغانستان کې د مرستو رسولو چارې له خنډ سره مخامخ کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په هغه ګډه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو لسوغړو بیګه خبره کړه ویل شوی دی چې د خیریه مؤسسو خزینه کارکونکي د افغانستان د روان ناوړه وضعیت لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه د افغان خزو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې هغه اساسي خدمات وړاندې کوي چې نارینه یې نشي کولای. په ملګرو ملتونو کې د جاپان سفیر کیمیهیرو ایشیکان د امنیت شورا اعلامیه هغه خبريالانو ته واوروله چې د هیوادونو د ډیپلوماټانو پر شاوخوا راټول شوی وو. جاپان اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره مشري کوي. د اعلامیه ته د امنیت شورا دایمي غړو متحده ایالاتونو، برتانیا او فرانسې، او دوره غړو البانیا، برازیل، اکوادور، غابون، مالټا، سویس، متحده عربی اماراتو او جاپان مثبت رائے ورکړي. خود امنیت شورا دو دایمی غړو روسیه او چین او دو دورهی غړو موزمبیق او غانا منفی رائے ورکړي. په اعلامیه کې د بشری مرستو پر رسونکو مؤسسو کې جنسیت ته لپام پرته د کارکونکو د کار پر وړاندې د خندونو د لمینځوړلو پر اړتیا ټینګار شوی. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر باربرا وډوارد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د پنځشنبه تر ورځې په سلو کې شاوخوا 15 غیر حکومتي مؤسسو د طالبانو د ورستې پریکړې په خبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړی او د بشری مرستو پر سوالو کې په سلو کې آتش پېت کمښت راغلی دی چې د هغې په وینا د پام وړ دی. مېرمن وډوارد زیاتوي چې د ښځو لګډون پرته د بشری مرستو د رسولو چاره امکان نه لري. په بیگانه اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو او کار او همدارس د ښځو پر فردي ازادۍ او د وګړو پر بشري حقوقو د لګیدلو محدودیتونو د سم دستی لري کېدو غوښتنه هم شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي او 10 دورې غړي لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ناروی د کډوالو په چارو کې د پلاوی سرمنشي یانګلاند وایي په خیریه بنسټونو کې د خوځو په کار بندیز لري کې دوسر سمبه توی د ژوند غورنې په هدف افغانانو سره خپل مرستې سم د ستي بیا پایل کړي. لبلې خوا ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې اړو خلکو ته د مرستو چارې په مرستندوی بنسټونو کې د خوځو د نشټون لامل له جدي خان سره مخامخ دي.
د ناروی د کډوالو د شورا رئیس یان اګلاند چې د واکمنو طالبانو له مشانو سره د خبرو لپاره په افغانستان کې دی وایي په کابل کې د طالبانو د حکومت ځینو مشانو او د اسلامي هیوادونو استاسو له د سره شمنه کړی چې په خیریه مؤسسو کې د شزو پر کار د بندیز د لری کولو په چاره کې به مرسته وکړي. طالبانو نږدې یو میاشت مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو کورنیو مرستندوی مؤسسو کې د شزو کار غیر شرعي عمل وباله او بندیز پرې ولګاو. شغلی اګلند په یو ویډیوي پیغام کې چې بیګای پر خپل ټویټر خبر کړ ویلي چې د دې بندیز د لری کولو لپاره به خپل هڅو لاسونه خلی.
There is some progress in the education sector and the health.
د تعلیم او روغتیا په برخو کې یو لړ پرمختګونه سوي دي. خموش په کندهار کې د طالبانو له لوی مشر څخه د یو بل فرمان تمه لرو چې موږ وکولای شو په ټوله افغانستان کې خپل کار بیا پایل کړو، ځکه موږ نسو کولای چې خپل شیزنه همکارانو پراته کار وکړو. په کابل کې د طالبانو مشرانو ژمنه را سره کړې چې د دې بندیز په لری کولو کې به مرسته را سره کوي او د اسلامي هیوادونو استادو هم دا ژمنه کړې ده.
د اسلامي همکاریو سازمان او ډیرو اسلامي هیوادونو په افغانستان کې د جنو او شزو پر زده کړو او کاربندیز غیر اسلامي عمل بللای دی. بل خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همژغه ادارې یا اوچا خبرداري ورکړي چې په غیر حکومتي ادارو کې د شزو پر کار د محدودیت لکبله اړو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو چاري له جدي خند سره مخابخ شوې دي. او چا پرون پر خپل ټوئیټر پانه لیکلی چې نن او سبا د افغانستان په ځینو سیمو کې د یخنۍ درجه منفی 15 درجو ته رسیږي، خو ملګری ملتونه او شریکان له دې خند سره سره د تودوخي د وسایلو د سونګ د موادو درانیولو لپاره د نغدو پیسو او تودو جامو په ګډون اړو کورنیو ته بشری مرستې رسوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د ژمي په سړو کې دوی حمله اړو خلکو سره مرستي کوي. طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د اړوند وزارت ویندوی سفی الله رحیمی بیګا آزادی رادیو ته موبایل
ټول ولایت کې موږ رئیسان ته هدایت کړای چې دوی باید غزمی کی وګرځيږي، مستحق خلک په نخښه کې خدای نه خواسته دی قرباني نشي، مواد ته توزیع کوو او څوک چې حوادث سره یا لارو کې باندې یو غو سره اکثر کوشش کوي چې وی لارې او تخلاص کو البسه او تورسو کمپاین او توزیع کو.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندیشته داسې مهال زیات شوی چې افغانان په تیرو ټول سيزو کې له تر ټولو سخشمې سره لاسو ګریوان دي. لچیرو څو ورځې راهیسې د افغانستان په ځینو سړو سیمو کې د هوا درجه منفی شلو ته رسیدلې او تر دې سخت ساړه په مخ کې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
کلوی خوا د ناروی د کډوالو په چارو کې د پلاوی سرمنشي په دی لټه کې دی چې هر څه شر په افغانستان کې بیا ارتانه دولتي موسسو کې افغان جنو خوستا د کار اجازه ورکړل شي. لبل خوا بیا له هغه ورزنه چې نړیوالو نه دولتي او تر خوای په کول دننه افغان موسسو کاربندي پایل کړی دی، نږدې 90 سلنه د دوی چارې زندیدلې دي او یا هم په قسمه توګه باندې کارونه درولې دي. د بدو پایلو په اړه هم ورسته او په دې ورسیو کې ډیر خبرداري منس مخته راغلې دي. ورسیو کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې په بشر دوستانه سکتور کې د خوځوانډا او په ټولو هغو برخو کې چې دوی کار کوي شرایط او وضعیت ته پکتو یو عملیاتي اړتیا ده. IRC پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې چې د جنوري د 15 منټې د خبرې شوې خبر پاڼه په تعقیب یې خبره کړې لیکلي، له هغه ورځې چې طالبانو په نا دولتي مؤسسو کې دنجونو او خوځو په کار بندیز ولګاوه اوس یې اغیزې او بدې پایلې په ټول افغانستان کې لیدل کیږي. د ادارې د تیرې اونۍ په پایل کې دوی ته د طالبانو د عامې روغتیا وزارت لخوا د یو ډاټ خبر ورکړ چې خزینه کارکونکي او هغه کسان چې دوی د دفترونو په مالی برخو کې کار کوي کول شي بیرته دندو ته ستانه شي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له قوله د دې وضاحت وروسته IRC په څلورو ولایتونو کې د جامد او ګرځند روغتیاي ټیمونو لاري د روغتیا او تغذیه خدماتونه بیا پیل کړی دي. IRC زیاتوي دوی اوس په نورو ولایتونو کې هم د روغتیا او تغذیه د فعالیتونو په برخه کې د کار د بیا پیل لپاره لو ولایتي چارواکو سره خبرې کوي. د ژغورنې نړیوال کمیټه وایي په ټولو برخو ټولو سکتورونو کې د خزینه کارکونکو پرته دوی نشي کولای په سمته ګاډیاوي و ارزوي او هغه ډول چې اړتیا ده مرسته او پروګرامونه وړاندې کړي. له همدې امله د اداره لملګرو ملتونو سازمان غواړي چې طالب چارواکو سره په همغږي توګه خکیل و اوسي څو هغه وضعیت بیرته راوګرځول شي چې نارینه او خزینه مرستندوی کارکونکي په خوندې او اغیزمنه توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د IRC له قوله دا کار به د زمينه برابر کړی چې ټول افغانان ژوند ژغورونکو بشري مرستو ته لاسرسي ومومي. په تیر کال کې IRC له 50 میلیونو څخه زیات افغانانو سره مرسته کړې او د دې ادارې په خبره کې خزینه کارکونکو ته اجازه ورکړل شي ژمن او لیوال دي چې ټول پروګرامونه قدم په قدم بیا پیل کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا ځادي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او کګلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د بلګرو ملتونو 15 بنسټونو په افغانستان او زنیونورو هیوادونو کې د میلیونونو خوارزواکو ماشومان د خوندیتوب لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 15 هیوادونو کې تر 1.5 میلیون ډیر ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له سخت خوارزواکۍ سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان خلکو سره د خپل مرستې نه بندوي.
خیر سفر ایسو که روی خانه هسته ایسو بیکاری هسته ایسو چی تخذی هسته د دوه ماشومانو مور ده. اتناوی ماشومان یې د بیوزلۍ له امله له خوارځواکۍ سره مخ دي. اغلی اتناوی په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هغې د خاوند میاشتنی عاید تر 5000 افغانیو کم شوی دی.
زه یو 15 کلن او یو 3 کلن ماشوم لرم. دوی خوارځواکي دي ځکه چې کرونا و قرنطین و. د پخوانی حکومت له نسکورېدو وروسته مو وضعیت لا خراب شو. خاوند مې په میاشت کې 15000 افغانۍ هم نشي ګټلی. زه وزګاره یم او اقتصادي حالت مو ډېر خراب دی.
اتنا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې له اړمنو خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د کرنې سازمان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ بچي صندوق د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د 10 میلیونو هغو ماشومانو چې عمرونه یې د 500 کلونو څخه کم دي او په خوارځواکۍ اخته دي د ژغورنې لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کوي. د دغه سازمانونو په ګډه اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 15 هیوادونو کې په خوارځواکۍ اخته دغه شمیر ماشومان شته. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي مخکې له دې چې دا کړکیچ په تراژیدۍ بدل شي باید مخه یې ونیول شي. د ملګرو ملتونو د نوي راپور پر بنسټ د دغو ماشومانو له ډلې د 8 میلیونو ماشومانو د مړینې احتمال د هغو ماشومانو په پرتله 12 برابره لوړ دی چې کافي خواړه لري. د فیو عمومي مشر کور ډونکیو خبرداری ورکړی احتمال شته چې سږکال وضعیت نور هم خراب شي. په دغه راپور کې د 10 میلیونو ماشومانو د سختې خوارځواکۍ لاملونه شخړې د اقلیم بدلون د کووید 19 اغیز او د لګښتونو زیاتوالی ګڼل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو او نجونو د کار بندېدو له امله یو شمېر نړیوالو مرستندویه موسسو د 2022 کال د ډسمبر له وروستۍ اونۍ راهیسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دغو بنسټونو مسؤلینو ټینګار کړی چې د یادو بنسټونو له ښځینه همکارانو پرته له ښځو او ماشومانو سره په سم توګه مرسته نشي کولی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا استرالیا د پریکړې چې له افغانستان سره یې پر روانه مارچ میاشت کې د کرکټ پلان شوی لوبې لغوه کړي. نور غبرګونونه هم راپاره ولیدي. د افغانستان د کرکټ مخکښ لوبغاړي او پخوانی لوبډل مشر محمد نبی چې د استرالیا د پریکړې ناسمه بللې ده په خپل ټویټر پاڼه په یو تازه بیان کې د پخوانی امرسال جمهور رئیس امر الله صالح هغه نیوکه ته ځواب ویلی چې ولی ملي لوبغاړو د طالبانو د حقانی شبکې له مشر سره عکس اخیستی دی.
د استرالیا د دې پریکړې په وړاندې چې له افغانستان سره د کرکټ یو ورځنۍ پلان سوی لوب لړۍ لغوه کړه په افغانستان کې دننه او بهر غبرګونونه لا هم روان دي. د ملي لوبډلې مخکنی لوبډل مشر محمد نبی د پرزیدلې جمهوري نظام د مرستیال ولسمشر امر الله صالح د انتقاد په ځواب کې ویلي چې دا هر څه د پخوانی فاسد نظام له لاسه پیش سوی دي. شغلی صالح او د هغه یو شمېر پلوي فعالانو له دې مخکې پر ټولنیزو شبکو د ملي لوبډلې ځینې غړي له دې کبله غندلي و چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره په یو ګډ عکس کې ښکاره شوی. شغلی صالح تور لګولې چې د ملي لوبډلې غړي د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې چوپ خوله پاتې سوي دي. محمد نبی پر خپل ټویټر په ځوابي پیغام کې لیکلي چې هیڅوک د ملي لوبډلې د وطن پالنې او ژمنتیا په اړه شک نسی کولی. هغه لیکلي چې موږ تر اوسه هم له همغه بیرغ او همغه ملي سرود سره په ټوله نړۍ کې د خپل هیواد استازیتوب کوو. محمد نبی وړاندې لیکلي لطفا دا په پام کې ونیسئ چې هغه څه چې دا هیواد ورسره مخامخ دی ستاسو د واکمنۍ پر مهال د فاسد سیستم د غلطو اقداماتو نتیجه ده. د یادونې وړ ده چې محمد نبی او د راشد خان په ګډون د ملي لوبډلې یو شمېر نورو مخکښو غړو وروسته له دې چې په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز اعلان سو او له هغه مخکې چې د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند سول پر ټولنیزو شبکو په څرګندو پیغامونو کې پر دې پریکړو انتقاد کړی وو. محمد نبی د دسمبر پر 28 پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل موږ ټول باید دا ومنو چې زموږ ټولنه او هیواد د میرمنو زده کړو ته هم حیاتي ضرورت لري ځکه د پوینا د دوړو نارینه او ښځو په زده کړه او ګډو هڅو د هیواد او ملت روښانه راتلونکي تضمینیږي. د استرالیا د کرکټ بورډ د مرغومي پر 28مه نیټه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر شوزو د لګیدلو محدودیتونو په جواب کې لا افغان لوبډلې سره خپل درې ورځنی لوبي لغوه کوي. ټاکل سي و چې په مارچ میاشت کې دواړه لوبډلې په متحده عرب اماراتو کې د 500 اوره لوبو درې مسابقې وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ملي لوبډلې مخکښ غړو لکه محمد نبی، راشد خان، نوین الحق او نورو د پریکړه سیاسي وبلله، خو د استرالیا کرکټ بورډ په جواب کې ویلي دي چې بشري حقونه سیاسي مسأله نه ده.
خو د افغان کرکټ بورډ اوسنۍ کشاله د کرکټ راتلونکي ته ګواښ پیښولی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمیر پخوانی چارواکي د کرکټ په برخه کې اوسنۍ کشاله د افغانستان راتلونکي کرکټ ته د خطر زنګ بولي. د دوی په خبره کې د کرکټ نړیوال شورا د ناستې پورې روان حالات کابو نشي پایل به د افغان کرکټ بورډ لپاره خینوي. دا اندېښنې ورځ حال کرا پورته شوې چې استرالیا له افغانستان سره د دریو یو ورځنۍ لوبلړۍ لغوه کړه. د استرالیا کرکټ بورډ دغه پریکړه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په خوځو انجونو د کار او تحصیل د بندولو په خبرګون کې کړې او ترې دفاع هم کړې ده.
له هغه وروسته چې د استرالیا کرکټ بورډ افغانستان سره د دریو یو ورځنی لوبلړۍ لغوه اعلان کړه او دغه هیواد یادې پریکړه د افغان لوبغاړو، کرکټ بورډ او ځینې سیاسي چارواکو خبرګون وخوت، اوس د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمېر پخواني چارواکي دغه حالت د افغان کرکټ لپاره د اندېښنې وړ ښیي. د افغانستان په کرکټ بورډ کې پخوانی ملي روزونکي دولت احمدزی وی د استرالیا هیواد وروستي پریکړه د افغانستان لپاره ښه پیغام نه لري. د هغه خبره افغان کرکټ بورډ او لوبغاړو ته د وس لپاره نرمښت پکارو ځکه چې د کرکټ نړیواله شورا ناست راتلونکو دوه میاشتو کې کیدونکې ده. نو موړې وسنۍ حالت او غیزه د آی سی سی پر راتلونکو ناست کې داسې بیانوي.
اصلیا یو آی سی سی کې خلق لري مضبوط ووټ ده، خبره اوریدل کیږي، خبره منل کیږي. هغه ځای سدا ډیر خطرناک ده. دا یو سیریز خو سدا و نس کینسل سدا بدونه خطرناک نه وي لکه هغه میټینګ کې خدای ما کسي د مونږ مخالفت و نسی. دا څومره تیز مخالفت سمونګه وکړو، عمر تیز مخالفت دوی د مونږ په پل ممبرشپ کې او د خزو په کرکټ باندې هلته دومره سخت دریز او څنور د شرطونه د افغانستان کرکټ بورډ ته کې نه دي چې دوی پر کولای نسی. نو هغه سدا له دینه زیات خطرناک خبره ده.
ښاغلی احمد زیوی روان حالت باید ژر تر ژره کابو شي. د استرالیا کرکټ بورډ د جنوري په 12مه افغانستان سره د درې ورځنی لوبلړۍ لغوه اعلان کړه. د دغه هیواد کرکټ بورډ د وی خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې دغه پریکړه په افغانستان کې د طالبانو لوري د افغان مرمنو او نجونو د کار او تحصیل د بندیدو په خبرګون کې کړې ده. د استرالیا هیواد دغه پریکړه ته د افغانستان کرکټ بورډ او ګنډ شمیر افغان لوبغاړو توند خبرګون نه وخوده. د افغانستان کرکټ بورډ دغه پریکړه غیر عادلانه و اندیښمنون کې وبلله. ځینو افغان لوبغاړو به په خپل ټویټر اکاونټونو ولیکل چې کرکټ باید له سیاست نه لري وساتل شي او له استرالیا نه وغوښتل شي خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. د استرالیا پریکړه ته په خبرګون کې اندو و افغان لوبغاړو راشد خان او نوین الحق له بیگ باش سیالیو سره مخخه وکړه. خو د استرالیا کرکټ بورډ بیا د جمعې په ورځ د خپلې پریکړې په دفاع کې وویل چې بنسټیز بشري حقونه سیاست نه دی. له دې سره خوا کې د افغان لوبغاړو ځینو کرکټ پوهانو وروستیو څرګندونو ته چې کرکټ د وخت په تیریدو سره سیاسي کیږي د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد پاړه ازادي رادیو ته داسې وویل.
دا یو واقعیت دی چې کرکټ باید سیاسي نه سي، بشري موضوعات سیاسي نه سي او ټول هغه څه چې انسانانو اړتیا ده هغه موضوعات نه سیاسي دي دونه کتل سي او د فشارونو اعمال او د تحریمونو دوام دا به ګټه ده. استرالیا هم دا کار باید ونه کړي او د لوبو برخه د لوبو په چوکاټ کې وساتي او هر څه نه سو استفاده ونه سي او هر څه د ملتونو په وړاندې باندې موقف کړي او فشار یې راوړل په خاطر ګټه ونه خستل سي. اسلام آباد په دې برخه کې پیغام داده سي سیاسی موضوعات غیر سیاسی موضوعات سره جلا پات سي او دا که نه جلا کېږي د بنصافي د مملکو له خوانه.
دا په داسې حال کې د چي یو شمیر کرکټ پوهانو په باور د استرالیا د غپریکړه کول شي نور هغه هیوادونو ته چې له افغانستان سره پراتلونکو کې سیالي لري د لوب نه کولو لار پرانیزي. افغانستان د مارچ په میاشت کې له استرالیا سره په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ درې ورځنی سیالي کولې، خو د ورستي پریکړه لمخې د سیالي هم لغوه شوې.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرت په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوريدل اي شي.
مایکروسافت پریکړه کړې چې لسو کل نور استاد د وینډوز و هر ډول ملاتړ پایته ورسوي. د ټکنالوژي د ستري کمپنۍ همدارز ویل چې د وینډوز 8.1 ملاتړ هم دروي. جزئیات یې په دې راپور کې پاوري.
مایکروسافت اعلان وکړ چې نور به نه وینډوز و اپډیټ کوي او نه به امنیتی یا سکیورټی ملاتړ کوي. د مایکروسافت کمپنۍ آفتا یا د ستراتیژۍ د لاښونې مرکز ویلي چې د پنځشنبې له ورځې چې د جنوري له 12 سره برابرې شي د وینډوز و اپډیټ او امنیتی ملاتړ په بشپړ ډول درول شوی دی. مایکروسافت د 2009 د اکتوبر په 22مه د وینډوز و د رایستلو په محل شمنه کړې و چې تر لسو کلونو پورې به د دې سیستم ملاتړ ته دوام ورکړي. حاضر د م په نړۍ کې د ټولو وینډوزونو د کارونکو په منځ کې یو لسلنه له وینډوز و څخه کار اخلي. مایکروسافت وای کڅوک اوس هم وینډوز ولري وینډوز یو لسته اپګریډ کېدای نشي خو لا هم وینډوز لسته اړول کېدای شي. تاکل شوه د چې مایکروسافت د وینډوز لاس ملاتړ د 2015 د اکتوبر په 14مه پایته ورسېږي. له همدې کبله مایکروسافت خپل مشتریانو ته سپارښتنه کوي چې خپل وینډوز لاس پر وینډوز یو لاس واړي. مایکروسافت د وینډوز 8.1 ملاتړ هم درولای دی. په نړۍ کې یوازې 2.95 مشتریان د مایکروسافت له 8.1 وینډوز څخه کار اخلي. مایکروسافت به راتلونکې اونۍ مایکروسافت ایګل یو سلو نه ورشن راو باسي. د مایکروسافت په شان ګوګل هم ویلي چې د فبروري له میاشتې څخه شایي په ګوګل کروم کې د وینډوز و او وینډوز 8.1 ملاتړ بس کړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.9
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سم.
او سویسی څیرونکو د پاک انرژي د تولید لپاره یو بلګام هم اخیسته ده. دوی یو داسې وسیله جوړه کړې ده چې د دې ډول انرژي لزیرمه کول سره مرسته کوي. خو له کومې لارې او څه ډول چې ساتي راپور کې باوري
په سویس کې څیرونکو داسې وسیله جوړه کړې چې له هوا او د لمر له وړانګو هایدروجن جوړوي. هایدروجن د پاک انرژي لپاره کارول کیږي. دوی دا وسیله له طبیعي فوتوسنتیز څخه په الهام جوړه کړې ده. د یورو نیوز د راپور لمخې سویسی څیړونکي وایي دا کوچنۍ وسیله یوې پاڼې ته ورته ده او دوی هیله لري چې د تجدیدونکې انرژۍ د زیرمه کولو ستونزه به د تل لپاره حل کړي. نن سبا په نړۍ کې د لمر او باد په شان تجدیدونکو انرژیو ته پام ډیر دی ځکه چې د فوسیلي انرژیو په شان هوا نه ککړې دي. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې چیرونکې لکلونو راهیسي د داسې انرژي د تولید په لټه کې دي چې اقلیم ته زیان نه پېښوي. د سویس د ای اف پی ال په هانتون چیرونکې کووین سی ویلاوي د حواله کاربن ډای اکسایډ څخه د طبیعي فوتوسنتیز عملیه د لمر په وړانګو او بیا د قند له تولید سره تړلې دي. د وی چې دوی هم خوشحال چې دا کار وکړي یعنی د لمر وړانګا او بل هوا واخلي او د لمر انرژي د هایدروجن په بڼه زیرمه کړي. کته هم تر دې مخکې د مصنوعي فوتوسنتیز عملیه شودل شوی خو د سویسی څیرونکو نوې ټکنالوژي دوی ستونزې د منځوړي. یو له هوا څخه د اوبو اخیستل او بل د لمر په وړانګو د کیمیاوي انعکاس د انرژي برابرول. دا سیرنه په ایڈوانس میټریالز نشریه کې خبره شوې ده.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
مننه چې را سویاست د دې ترخوا چې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام یعنی زموږ پر ویب پاڼه پر ژوندۍ باندې اوري ترخوای کولای شي. زموږ خبرونه د رادیو لالار هم وڅاري. باید دا ونه وکم چې له چهار شنبه وروسته د ازادي رادیو خبرونه سلی 2 ساعته کیږي یعنی تاسو هم د شپې او هم د ورځې کولای شي ازادي رادیو اوري. خو دا نشرات د ماخام لښپګو بجو د سهار تر شپږ بجو پورې په منځنۍ څپه 12.90 اوریدل کیږي، او د ورځې بیا د تیر په څیر د سهار لو د ماخام تر 2 بجو پورې په لنډو څپو 12.25 مترو دا خبرونه روانه وي. د ازادي رادیو خبرونه به هم دا ډول زموږ په ټولنیزو شبکو یعنی فیسبوک یا یوټیوب او انستګرام او ټویټر هم ژوندۍ وي. کولای شي د ویډیو په شکل باندې هم د ازادي رادیو بیلابیل خبري او نور سیاسي ټولنیز او مهم پروګرامونه هم واوري او هم یې وګوري. ازادي رادیو په دې هڅه کې ده چې هر ژر د خپل هیوادوالو لپاره هر اسانه لاري پوچو پړ کې اوسې او د دوی غاکو اوسې. نږدې 8 بجې او 13 دقیقې دونکې دي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز واورو، او له هغه وروسته بیا د افغان جنو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي اونیزه خبرونه درسي ساعت خبريږي. اوس د خبرونو لنډیز. د ژغورنې نړیواله کمیټه وايي نږدې 3 اونۍ وروسته تر دې چې طالبانو په نه دولتي مؤسسو کې په خزینه کارکونکو کاربندیز ولګاوه، د دې کار اغیزې په ټول افغانستان کې لیدل کیږي. د ادارې پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې لیکلي په ټولو برخو او ټولو سکتورونو کې د خزینه کارکونکو پرته دوی نشي کولای په سمه توګه اړتیا به ورزوي او هغه ډول چې اړتیا د مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا خبرداري ورکړی چې نن او سبا به د افغانستان په ځینو برخو کې د یخنۍ درجه منفی 15 شو ته ورسیږي. د ادارې په خپل ټویټر باندې لیکلي په داسې یو حالت کې د طالبانو لخوا په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د خوځو په کار د محدودیت لامل اړو افغانانو ته د بشری مرستو رسولو چارې له جدي خنډ سره مخامخ شوې دي. د برېښنا شرکت وای د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د شرکت په خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې د دوی ستونزې لامل په ازبکستان کې تخنیکی عوارض بللې دي. د شرکت د معلوماتو پر بنسټ د ازبکستان د برېښنا مسؤل چارواکو ډاډ ورکړی چې دا ستونزه به هر څه ژر حل کړي. د سالنګ لوی لاره د ترافیکو پر مخ بند ده، خو د خلاصون لپاره یې هڅې روان دي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وینا عبدالحمید مصباح تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې هلته دا لاره خلاص کړي، خو د ده په خبره په سالنګونو کې 2 متره واوره اورېدلې ده. مصباح دا هم وایي چې د کابل کندهار او غور هرات په ګډون د هیواد د نورو لویو لارو ستونزې بیا له منځه وړل شوي او دا لویې لارې د ترافیکو پر مخ پرانستې دي. د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې په خواني نړیوال لوبغاړي علي کریمی د هیواد مذهبي مشر نیوکه کړی او ویلي دي چې علي خامنئی د ایران استازي نه دي. په ایران کې لپاره خو اعتراضونو لپاره دورسه کریمی ته د معترضانو پر ضد د حکومت د ځپونکو اقداماتو د لوی منتقد پسترګه قتل کیږي. او لیتوانیا د 2022 کال د ازادۍ جایزه د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي ته ورکړه. دا جایزه چې په 1999 کال کې د لیتوانیا د ازادۍ د اعلان پر مهال د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا د 44 ملکی وګړو د وژنې په یاد جوړه شوې ده، پرون د پارلمان د غړو په ګډون په یو غونډه کې د زيلنسکي په استازیتوب په لیتوانیا کې د اوکرين سفیر پیټرو بشتا ته وسپارل شو. زيلنسکي د ویډیو کانفرنس لاره په غونډه کې ګډون وکړ او د روسي د اشغال پر وړاندې په جګړه کې د لیتوانیا د خلکو د ملاتړ مننه وکړه. مانا ناچرا سره یاست او سم د ازادي رادیو ونې خبرونه درسي سات.
درسي سات تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونې خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسي ساعت خبرونه ته هر کله راشي. په نننی درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسيږي. د یادونه وړ بولم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لا زده رادیو خبريږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات لولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوی ژوي ولولو او خونکي بداره توي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانهي او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي. د افغانستان جغرافیا د ګڼو اهلي او واشي ژویو کور دی او هر جغرافیا د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انزورونو ته وګورئ. بیلابیل څاروي د چاپریال سره د دوی د توافق لمخي ښکارا کوي. په افغانستان کې بیلابیل سروي د مدیترانه سیمو او نیمه استوایی سیمو شته دي. ور دي عمله زموږ هیواد د نیمه استوایی نیمه قطبی سیمو ترمنز د سرویو د کلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کېدونکو او کمیابو سرویو لکه مرخور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختن غرڅه، واورین فرانک، سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین فرانک وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو هم په هوایي د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډېره پورې د دې ارزښت نه ساتل کیږي. د بیلګې په توګه پخوا یزه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کتلرونکي واښه پکښې کې او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشه کې ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډېر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 341 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمیر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدو غذایونو کې اچوي. د بیلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړ اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسېږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خواته ځي. تاسو په تصویر کې چیتا وینئ چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد له 3 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بیلګې په توګه تپسان، قربات، پکه باشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تیروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
خوونکي راته ویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلېږي. دا خبرونه هر ونې له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیم بجو لا ازادي راغی.
او د خبراوني په دې برخه کې د یو لسم ټولګي جغرافیه پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید یو ستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید دا منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بند دی. خونکې په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خونکی کوي.
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو لوی دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتر شمال لویدیځ کې واقع ده. په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې وه چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 1,40,000 کیلو واټه په یوه ساعت کې اټکل شوی و. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برېښنا توربینون نصب شول. د برېښنا د لاسته راوړلو توربینونه پر جوړ شول. نو ځکه دغه د برېښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې ده بیا همدغه د کجکی پر ډم جوړه ده. د کجکی د برېښنا فابریکه ورته ویلی شو. د کجکی د برېښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ شو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې ترسره شوې. یوازې دا نه چې د ظاهر شاه بابا په شپو کې که د کجکی برېښنا بند جوړ شو بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسون په برخه کې ظاهر شاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالی بند او د کندهار ولایت د لوی ولی پروژه هم د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې بشپړ شول چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهر شاه بابا روح شاد وي. واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکی کې د برېښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3,000 کیلو واټه برېښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین مخکې خراب شوی و اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی. نو ځکه د برېښنا ظرفیت یې هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې یعنی په اوسنی وخت کې د کجکی برېښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګرش سنګین ولسوالۍ، کجکی ولسوالۍ او د موسی کلا ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ورته صدی دي یا هم دولتي ځایونه دي د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکی برېښنا بند برېښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی توربینونه استحلاک شوي دي. یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ شو چې 15 کاله استفاده ورڅخه وسي نو باید ترمیم شي، جوړ شي او پر ځای نوي شي. خو د دې څخه تر 15 کاله ډېر استفاده شوې ده بیا هم زړې پر ځای دي. نو ځکه د برېښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روانې دي. تاسو په تصویر کې د کجکی د برېښنا دم یا بند ویني.
د کجکی د برېښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره سکی شوی وو خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برېښنا د تولید ظرفیت یې ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی.
درسی ساعت خبرونه کې له آزادی رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د تر دولسم ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خونکی نن درته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا واورو چې افغانستان د ولایتي ویش له مخې په څو ادارو ویشل شوی و، او وروسته بیا د کوم ضرورت له مخې افغانستان په څه باندې دیرش ولایتونو ویشل شو. یو له دې دلایلو د افغانستان صاب العبور سیمې وې چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو له مخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قطغن او بدخشان، او اعلی حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فرات څخه عبارت وو. له 1343 لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب العبور درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمېر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه، یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عارضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په 1343 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل، او افغانستان په نویش اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والی په واسطه چې له مرکز سره مستقیمه اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو او اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دي. د ولسوالۍ اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والی د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والی د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوری ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1300 هجري شمسي کال کې 2 ولایتونه، 4 ښاري ساحې او 204 ولسوالۍ او 3500 اصلي او پرۍ کلي شامل و. له 1350 لمریز کال څخه وروسته دوه ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړ شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ شته چې هغه هم باید ولایت ته پورته شي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راشي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه دی ترسره شوی. ځکه چې د هلمند ولایت 5500 کیلومتره مربع مساحت لري. نو دا چې 5500 کیلومتره مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ مساکلا ګریش، دا باید په ولایاتو بدل شي، یا په دوی کې یوه یا دواړي، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمه کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف شي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ 5000 کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او 5500 کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشې پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په 4 ولایتونو او 304 شپته ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم 50 تنه ژوند کوي. او په زیات اندازه خلک پښې میشتي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغواګی است. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د یو لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه ولولو، او د دو لسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپل مهارتونو په لوړولو کار وکړي، له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي، د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي. د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلام، نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وای ډیر مهارتونه چې موږ په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر اتک سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن کته یو څه زده کړي شاید یو څه وخت بعد یو کال بعد دوه کال بعد درې کال بعد داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېر زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالی دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي، فرصتونه موجودې استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
درنو اوریدونکو دا وا د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
Thank you.
سوات نوې صبح.